کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلیکو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خبر کړی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ للي عمله به خدمتونه کم او خلک به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د افغان نجونو او ښځو زړورتیا وستایله. هغې تېره شپه په ټویټر لیکلي د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو په نړیوالو تر افغان ښځو او نجونو نور الهام بخونکي نمونې نشي موندل کېدی. د هغې په خبره افغاني ښځو او نجونې د تعلیم، کار او خپلو کورنیو ته د ازادیو لپاره مبارزه کوي. د میرمن مری په خبره افغاني میرمنې او نجونې واقعي اتلانې دي چې له ګواښونو تاوتریخوالي او زندانی کېدو سره سره د مبارزې لپاره ولړیږي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. په کویټه کې یو ځان وژونکي 14 درې تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د 14 نن سهار د پولیسو په یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان ته وویل چې په مړو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا د ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلی دی. نوموړې ډله د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغان او طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اوربان پای ته ورسوه او خپلو جنګلیو ته امر وکړ چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. روسیه له متحده ایالاتونو سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات د هغه څه په خاطر وځنډول چې د مقابل لوري په چلن کې جدي اختلاف او د اوکراین د جګړې پر سر کړکیچ بدل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پرون ادعا وکړه چې امریکا غواړي یوازې د نوي سټارټ په نوم د تړون په رڼا کې د اټومي وسلو پر تفتیش تمرکز وکړي او د مسکو هغه غوښتنه یې د پوینا له پامه غورځولې ده چې غواړي د همدې موافقې په اساس د وسلو د شمیرنې د اړوند مشخصو مسایلو په اړه بحث وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې ورزوال مسکو پریکړه کړې ده چې په قاهره کې د خبري په یو ارخیز ډول وزنډوي او د هغوی لپاره به نوې نیټه وټاکي. او د ناتو غړو ژمنه کړې ده چې د اوکراین د انرژي د هغو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي چې د روسیې په حملو کې سخت زیانمن شوي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحده ایالاتو غوښتي چې د برېښنا د لیک د ځانګړو تجهیزاتو د چمتو کولو په برخه کې مرسته ورسره وکړي څو د خپل برېښنا سیستم بیا ورغوي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې په خپل غونډه کې ویل چې د اوکراین د انرژي د تاسیساتو د ترمیم په هدف د اړتیا وړ تجهیزاتو په ګډون له هیواد سره په خپلو مرستو کې زیاتوالی راولي. د دې غونډې پایله مې کې پرون پر اوکراین د روسیې د دوامدار حملو غندنه هم شوې ده او ویل شوې ده چې د حملو ملیونونو اوکراینیانو ته له اساسي بشري خدماتو څخه بې برخې کړي دي. روسیې له اکتوبر میاشتې راهیسې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملې پیل کړي دي. کیف او متحدینو یې ویلي چې د دې حملو هدف ملکي وګړو ته په عمدي ډول زیان اړول دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون اټکل کړی دی. دا چې وچکالۍ او اقلیمي بدلون به څومره د خلکو ژوند اغیزمن کړي وړاندې خبرونه کې راپور کې درته وایي. یونیسف وایي افغانستان کې په زرګونه ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي.
زمونږ د چمن ټولو مکو خرڅوم یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوو ماشاءالله.
وګورنه په خبرونه کې هغه ماشومان سره خبرې کړې دي چې اوس مهال په سړکونو کوڅو کې کار کوي او للوګي سره مخامخ دي. د پاکستان په کویټه کې 14 شوې ده. د بریدونو وروسته له هغه بیا پیل شوې دي چې پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنځ اوربند پای ته رسیدلې. په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو. ملتیا مغاړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په کویټه کې یو ځان وژونکي 14 درې تنه وژلي او درويشتنه نورې ټپیان کړي دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې دا 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر شوې ده. د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان ته وویل چې په مړو شو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. همداشي بعد مشال رادیو خبريال موږ سره په استډیو کې احمد شاه اعظمي دی چې د دې پیښې نور جزئیات ورکړي. اعظمي صاحب ستړي مشي، په خیر راغلي. دغه پیښه چوس رامست شوی دا نن دغه پیښه شوی دا تاسو دغه پیښه هدف څه بولی؟
مننه کورمودان. دا پیښه نن سهار د کوټي پر ایرپورټ روډ باندې د کوټي هوایي ډګر ته ډیر نږدې سوی ده. پر دې لار باندې ډیر بیروبار په دې خاطر هم وی چې دا غلار مستقیم بیا چمن ته پسیږي او پښین ته ځي او سرهغه کسان چې هغه هوایي ډګر ته ځي پروازونه لري پر دې لار ځي. دا 14 بلکې ځانمرګي برید دی. پولیس هم خپل وسومنل چې دا یو ځانمرګي برید او په دې کې لشل څخه تر 15 کیلوګرامه پر باروت کارول سوی دی او سره تحریک طالبان پاکستان ډاله چې هغه په پاکستان کې لا قانونه ګرځول سوی دی هغه هم د دې مسولیت و مانوي ویل چې دوی دا ځانمرګي برید د بلوچستان پر پولیسو باندې کړی و. د پولیسو دغه موټر روان و، هلته د پولیو یا ګزار د مخنیوي کمپاین روان دی، د هغوی د امنیت ساتلو لپاره روان و چې 14 نور باندې وسوه. تر دې دمه پورې لږ تر لږ دوه کسان وژل شوي دي او تر شل زیات ژوبل دي. خو د کوټي د پولیسو مرستیال مشر غلام اصفر مهیسر رسنیو ته ویلي چې شاوخوا کېدای شي درې کسان وسوجل شوي، یو بل هم مساور کړی دی، یو بل کس او شاوخه د جوبل شمیر او اشتر سیر.
ا زمي سب قدم راته وای شي ټي ټي پی با برته اوربنت غړه کیک دی.
دا سشکاری نه چې ټي ټي پی وځل بیا اوربنت غړه کړی، ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومتي جرګې ترمنز مذاکرات دروان کال په نیمای کې پیل شوی و. په مې میاشت کې د دوی ترمنز د وی میاشت لپاره اوربند وسو او دا اوربند بیا تر نامعلوم مې بده پرې وغځول سو. خو په دا ورستی یو څو اونۍ کې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ځینو غړو باندې حکومتي او امنیتي ځواکونو عملیات د دوی پر ضد وکړل او ځینې ووژل. په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان هم په دا ورستی کې هلته یو شمیر بریدونه کړي دي او امنیتي سرتیرو ته مارک جوب لاړولې ده. نو دوی د نومبر پر 28 باندې اعلامیه خبره کړل تحریک طالبان پاکستان چې له دې وروسته به له پاکستان سره د دوی اوربند نوي او خپل جنگیالیو ته د امر وکړ چې په پاکستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي او زور ورکړي.
ډیر مننه کوم ودان د مشال رادیو خبريال احمد شاه زمي و چې د کوټې د 14 پړې روستي جزئیات راکول. په همدې موضوع به تم شو د په هند کې افغان مشت سیاسي چارو کارپو نصر احمد شیرزی هم همدا شیبر سره د ټلیفون پلي کده. شیرزی سپ ستړي مشه بخیر راغلی. تاسو به هم خبر اوریدلی وی چې په د پاکستان په کویټي کې 14 رمسته شوې ده. د بریټ مسولیت هم تحریک طالبان پاکستان منلې دی. تاسو څه فکر کوئ چې د خبرېدونې چې به ته پیل شوې دي هدف څه ده؟
سلامونه ونی کړي به تاسو ته او تاسو درنه همکارانو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا ټول د ایسای او د پاکستان فوج یو لوبه ده. تاسو په یاد وساتئ چې پاکستان کوم دلی چې جوړې یا تاریخ طالبان جوړ کړی دا دوی سره خپل اړیکې لري، دا د دې په قبضه کې وو. بیا هم د دې په منځ کې ځینې د طالبان د تاریخ طالبان یا ټي ټي پی ځینې غلې د دوی د اختیار نه ووتله. اوس دوی په همداسې سبب د دوی دزګیرۍ زندانۍ یا وژنې سربېره په دې یو بله مهمه خبره دا چې نن سهار په کویټه کې داسې 14 وشو او بلوچانو تاسو په یاد وساتئ چې ډېر وختونه پاکستان فوج او پاکستان میډیا د هلته د بلوچستان تحریک آزادي او غورځنګ ده د هغوی کې کوم تحرکات چې کوي یا کوم 14 چې هغوی یا فعالیتونه چې هغوی کوي پاکستان فوج او میډیا هغه هیڅ کله نه یادي او هغه چې د تحریک طالبان یا ټي ټي پی په غلا چې یو ټي ټي پی هم خو ما وایي چې خپل ایسای او فوج سره اړیکه لري خامخا د دې خبره چې هغوی دومره قوي نه ده د بلوچستان تحریک آزادي غورځنګ قوي نه ده د هغوی کارونه دوی په غلا اخلي در سوچ داسې وخی دنیا ته چې د طالب د بلوچستان تحریک آزادي هغه فعال نه ده.
شیرزه سپک
زه یقین لرم زه یقین لرم دا 14 نه د ډیر فعالیتونه د بلوچستان د تاریخ ازادي د غورزنګ لخوا کیږي او مسله چول کیږي د ټي ټي پی په غاړه.
شیرزه سب قدم راته وای چې دغه 14 نن سار رامسته شو او پرون هنرابانی د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی و. دا سوال کیده شو دغه د سفر یو مخده ده چې وکول شي د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ اوربند تبیر تلار هواره کړي. څه فکر کوي دغه سفر اړیکا د طالبانو اغیز په تحریک طالبان پاکستان باندې څومره ډیر د موضوع یو بل سره ارتباط لري نه لري؟
بالکل دا ارتباط لري. ما مخکې وای چې دا ټول وبد ایسای او د پاکستان د فوج له خوا دا کده افغانستان طالبان دا کده ټي ټي پی دا ټول واکه د ایسای په لاس کې دا بیا هم د ټي ټي پی په منځ کې زینه پښتو په پښتنو مشران یا زینه د د ټي ټي پی مشران یا د هغه غیر د پاکستان د ایسای د واک نه وتره د هغه خپل څه چورته ویلو یا د هغه قانونیت په درې د دې په خلاف څه کارونه کوي. څه ډیر کسان اوس په کابل کې په افغانستان کې په ننګرهار کې لغمان کې کونړ کې دوی په ناس د تدوی ته طالبان هغه ته پناه ورکړي. د هنرابانی یو د سفر یو مخ همدا و چې کوم کسان چې د هغه خلاف د دوی سره په خلاص یا د دوی په پاکستان ته والا کې یو مخداو خو اصلي خبره ده چې اوس افغانان هم پویږي پاکستانیان هم ټول پویږي چې دا ټول لوبه د هایسای له خوا د اختیار په دې هایسای په لاس زما هایسای دوی تمویلي پیسې ورکي وسلې ورکي دوی استعمالوي.
چې کدام راته پلنډو کې وای په بخنه سره کدام راته پلنډو کې وای چې د اوس مهال د تحریک طالبان پاکستان او خپل د افغان طالبانو روابط څنګه ارزوي؟
روابط ما وای چې اختیار د دوالو دلی اختیار په دی ای سی ای پلاس کده او دوی منس کې اړوبت ډیر عالی ده. دوی ته چپناور کړه په کابل کې نازې په لوی لوی خارونه د افغانستان دننه ناز ده. په دې چې شل کال د افغانستان طالبان هغه پناور کړي او هغه سره خارې میمنه وزي وکړه دوی وساده. اوس فرض دوی دوالو ملګری د دوه سکه ورونه دی اوس دوی هغه سره عزت کوي او میمنه وزي کوي او ساتي او رباني ان ربانیم راغلی او پام دې چې دوی اصل لري
په شیرزه صاحب کې چیرته دواړه افغاني طالبان او پاکستاني طالبان ایس ایس سره خېړې کې لري نشټې کې لري نو ولې ټي ټي پی د اسلام آباد حکومت پر ضد باندې وسله پورته کړې دا د 14 کې
مطلب دا چې د ټي ټي پی ولې منست راغی د پاکستان فوج ایسای غوښتل چې د کوم غیر علاقه چې د پښتنو په سیمه ده او پښتنو سیمه دوی په واک نو اصلي مخایده و چې دغه علاقه دغه سیمه چې د پښتنو سره او پاکستان فوج لته نفوذ نه درلود هغه منس کې دوی نفوذ پیدا کی یو سازش و یو لوبه و چې دغه ټي ټي پی ایجاد شو د ټي ټي پی په خلاف د مقابله په نوم هغه سیمه چې د ایسای او د فوج په واک نه ولته دوی قوتونه ورېګل او اوس قطعات جوړ کړی دا هغه سیمه دوی په لاس کې راغی اوس کنټرول لري په هغه سیمه. ټي ټي پی د لې جوړول یوازنې مخمده و چې کوم غیر علاقه چې غوي وای غیر علاقه دیوران کرخ سره نږدې دغه سیمه د ایسای او د فوج لاس ته راشي او راغی بیا منس کې زینی مشان مخالفت کوي یغوې به وژنې ترورم کوي د منځمزي سوس راغره طالبان افغانستان تمناسته د دوی ختمول د پاره د ټي ټي پی پیدا شوې دا دغه جنگونه چې کی ټول یو سازش دی او برنامه د ایسای له خو
ډیر زیاته مننه کور مودان په هین کې افغان مشت سیاسي چار کارپو نصر احمد اشیرزای و شوې د پاکستان د چاډنې په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوی اقلیمي وړاندوینه ته په پام د خبره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ لدې عمله به خدمتونه کم او خلک په سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبان حکومت لا تر اوسه دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکي په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلی اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلی دی چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږۍ هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغې ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځلې مرستې ترلاسه کړي نورو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلی دی چې د سږني کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمیر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان که د بشری وضعیت ته خرابېدو خبرداری ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلي وو، خو ویلي وو حالت تر دې حده هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په سویل کې یو روزګان ته ورشو. یونیسف وایي په هلمند کې افغان ماشومان له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې چارواکي وایي چې دوی غواړي په دې ولایت کې د ماشومان د ملاتړ په پروګرام کې زیاتوالی راولي. په سیمه کې طالبان چارواکي هم د یونیسف له ادارې غوښتنې کوي چې خپل پروګرامونه پراخ کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار یو څنډه ده چې لسګونه ماشومان لیدل کیږي په درنو کارونو بوخت دي او یا هم د پلاستیکي خلطو او نورو خزلو په ټولولو بوخت دي. دوی چې زیات شمیر یې په تیر شل کلنې جګړې کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د خپل کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده، نو اړ دي چې هر ورځ درنه کارونه وکړي. د دې لړلې په درنو کارونو بوخت دریو ماشومانو سیمولا، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمادات مان ټول مو کو خرڅوم یو سو یو سور په چې سیزن روډې رانی سم کوټه ما شامل راغله چې اوس ورته ودرې جو سره وخت چې راسو تر ما شامه پرې پخ چې خپل یو خپل یو شې ما چې ټول کوړل ته خرڅو یو یو لسې شلې شې مو ځاغه باندې خپل رو یعنی سلام علي خدا دې درې روډې کې ځاغه ونه تر سره نه خپاتې لې کو
200 300 نو ورته خلاص نه مشر لرم
دا په هلمند کې د زرګونه ماشومانو د جملې څخه د دریو دردونکو داستان دی، خو راپورونه ښیي چې ګڼ شمیر نور لا هم تر دې تریخه او دردونکو داستان لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف استازه ویلي دي چې د غلطه د ماشومانو وضعیت ورستربل د خرابېدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول محمد زکریا اینوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خبرې کړې دي. د ژمنه کړې ده چې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې به پروګرامونه پر لاره اچوي. نوموړي وایي د ماشومانو د روغتیا، زده کړو او له شاکه کارونو د ژغورنې په برخه کې به د طالبانو سره ډیر ژر په همغږۍ ګډ پروګرامونه پیل کړي او تطبیق به یې کړي.
یونیسف متعهد دی چې تر څو د اسلامي امارت ولایتي مسؤلینو، ټولنې او د پروژو د ډونرانو سره ګډ کار وکړي ترڅو د ماشومانو لپاره مناسب چاپیریال او لازم خدمات چې ماشومان اړتیا ورته لري ورسوي.
بلخوا د غلطه ځایي واکمن یعنی طالبان هم د یونیسف ادارې ته خواست کوي چې د غلطه جلا نور هم پروګرامونه او پروژې ورته پلي کړي. د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی رحیم الله مخلص د یونیسف ته دغه پروګرامونو څخه هرکلی وکړ.
په دې حق کې خودی خدمت روان کړی ده، موږ نور هم د دوی څخه دا خواهش لرو چې دوی د خپل کار ته شم پر متوجه ووسي او د خپل خدمت شم مخته ووسي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې تیرې شل کلنې جګړې د غلطه د ماشومانو پر روانه او د هغوی پر حقوقو هم ښکاره اغیزې کړې دي، چې له زده کړو بې برخې کړې وه، له روغتیایي خدماتو بې برخې وه او دغه راز له فقر او غربت سره هم مخ وه.
له خبرونو ورآخوا
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
د امریکا چاپ ټایم مجلې د پاکستان د نوی لوی درستیز د ټاکنې او د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا د حملو د دوام په اړه یو تحلیل خپور کړی. په روانه اونۍ کې جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوځ د نوی لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ټایم د جنرال منیر له ټاکنې سره تقریبا هممهاله د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د هغه تازه بیان یادونه کوي چې خپلو جنگیالیو ته د حملو د دوام امر کړی. خبرونه لیکي تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو سره پاکستانی طالبان چې مشران او وسلوالې د ټایم په لیکنه په افغانستان کې پټ دي نور هم زړور شول. ټایم د روان کال په مې میاشت کې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د اوربند موافقې یادونه کوي او لیکي چې دا اوربند د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او ټي ټي پي د نویو حملو ژمنه وکړه. خبرونه لیکي چې د اعلان په پاکستان کې د هغه تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي چې په ترڅ کې مخکې له دې هم لسګونه خونړۍ حملې شوې او د ډیری د حملو پړه ټي ټي پي منلې ده. لانګوار ژورنال خبرونه هم په خپل ورستۍ غنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک بیان ته کتنه کړې او لیکي په مې میاشت کې شپږ میاشتې وروسته لدې چې افغان طالبان د ټي ټي پي په مرسته واکته ورسېدل د پاکستان حکومت له دې ډلې سره پر یو موقت اوربند موافقه وکړه. خبرونه زیاتوي چې دا اوربند د ځواکمنې حقانی شبکې په منځګړتوب لاسلیک شو. لانګوار ژورنال لیکي چې ټي ټي پي افغان طالبان او د پاکستان دولت د نوک او اوري اړیکې سره لري او دا په ډاګه کوي چې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي تفکر د جرړو ایستل یو ناممکن کار دی. خبرونه زیاتوي د پاکستان دولت د افغان طالبانو د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې امریکا او د هغې متحدان له افغانستان ووتل او طالبانو اسلامي امارت رامنځته کړ. د لانګوار ژورنال مطلب زیاتوي چې اوس افغان طالبان د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او هغوی د دوی. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي چې د افغان طالبانو په تنځایونه په هغو سیمو کې و چې پاکستانی طالبانو نفوذ پکې درلود او پاکستانی طالبانو په بدل کې افغان طالبانو ته د ناتو او افغان پوځ پر ضد د حملو لپاره جنگیالي ورکول. لانګوار ژورنال یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی مسعود او د دې ډلې پخوانی مشر د افغان طالبانو لوی مشر ته بیعت کړی و. افغان طالبانو په تیر میاشت کې په کابل کې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پي د منځګړتوب هڅه هغه محل تاییدولې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان له دې ډلې سره د خپلو اړیکو او د دواړو خواو د اوربند له موافقې وروسته د رامنځته شویو لانجو په تړاو تر ډېره له څه ویلو ډډه کوي.
اوس په خوست تور شو په خوست کې یو شمیر خون کې غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د دسبکو د ویش ځنډیدلې بهیر بیرته پیل شي. دوی زیاتوي چې دا یوه نیمه لسیزه یې د سرپنا په خاطر د دسبکو ویش ته انتظار کړی او په ډېر لږ ماش په دنده بوخت و. په تیر جمهوري نظام کې پخواني ولسمشر ټولو خونکو ته د یوې یوې نمرې ځمکې د ورکولو فرمان ورکړی و او د ځینو ولایتونو خونکو ته ځمکې هم ویشل شوې. خو د طالبانو د حکومت د بیا ځلې واکمنېدو وروسته یاد بهیر درېدلی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په خوست کې هغه شمیر ښوونکي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوي له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خواهی ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا د ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې ښوونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کېږي. د ښوونکو یو استازي هنریار ازادۍ راډیو ته وویل
ښوونکي ته مخکې د نمرو لړۍ شروع شوې. ښوونکي هغه کشر دی چې ونی ما لسیزه دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دي، سرپناه لپاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه د هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپناه نمرې زر ته زره شروع کړي.
د خوست د ښوونکو اتحادیه مرستیال طاهر خان وایي یوه نیمه لسیزه یې په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپناه څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپناه بندوبست نه کېږي.
غوښتنه مو د پوهنه وزارت څخه دا ده چې ښوونکو ته باید د نمرو په برخه کې هغه ترجیح وکړي، ځکه چې یوه نیمه لسیزه دوی په همدې تمه او امید باندې دنده ترسره کوي. چونو ښوونکي هغه طبقه ده چې دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپناه برخه کې کومک وشي.
د خوست نوې مرکزي لیسې ښوونکی زاهدالله ذهین وایي
غوښتنه مو دا ده چې باید د ښوونکو سره مرسته وشي، کومک وسه وشي، خصوصا د سرپناه په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګه په نورو مشکلاتو باندې وخت ریوی او خپل د ښوونکو مقدس دنده اجرا کوي سره رسوي.
د مساخیلو د ولسوالۍ د ښوونکو استازي احسان الله جانداد هم د چارواکو او اړوند وزارت غواړي چې د ښوونکو د سرپناه موضوع هیر نه کی.
د مساخیلو ولسوالۍ د ښوونکو په نمندګۍ مونږ د غوښتنه دو د معرف وزارت څخه ښوونکو ته د سرپناه برخه کې کومک او مرسته هم کوي او کې په دې باندې عملی اقدام وکړي. چون نیونی ملسیزه در خون که دیدی پا امید بانده دیدن در سره کهوی او نجیز امکاناتو بانده و چون ماشونه دیر کم دی.
بلوری تا در خود زایی چارواکی وایی در خون که در نمرو بیاویش در وزارت مقام لارخونی او ایوی اساسی تصفیه ترتیال دی چه لگ وقت به اونیسی. در خود زیطلات و فرهنگ ری شبیر احمد عثمانی ویل
دی معلومینو دی نمرو پا مورد دی خود دی پاهن ریاست دی مقام هدایاتو تا منتظر دی ترسو چه مقام هدایات کلی نوی او دا خبره تصفیه شوی نوی تر هغې پورې د نمرو ویش داسې زر نشي کیدلی، البته انتظار به غواړي.
یاد دیوی د تیر جمهوریت پر مهال د تڼۍ ولسوالۍ په سیګۍ د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست ښار اړوند د متون مینې په سیمو کې د یو شمېر سابقه لرونکو ښوونکو لپاره ښارګوټي ویشل شوي دي. په خوست کې یو شمېر نور ښوونکو لپاره هم د ښارګوټو سیمې په نښه شوي خو نمرې ورته نه دي ویشل شوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به مرشو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کمې افغانۍ چې زړې شوې دي دا زمنګ نه صرافان ناخلي، دا زمنګ نه دکانداران ناخلي، دا زمنګ نه تاجران ناخلي و دا روپۍ ستاسو زړې شوې دي او دا افغانۍ خندنې را پسې کوي تا ورته و او جات ته خطا کو یعنې ته خطا کو دا کو دا کو دا کا دا زړې افغانۍ چې موږ له سوداګانو نه راکې درخواست انده دي چې دا افغانۍ موږ له په نوې باندې بدلې شي او یا دا یو مغامو کې دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راوځي، خلک مزري کړي یا چا تنخواه اخیستي هغه زړې افغانۍ کې څوک نه اخلي. یو سلام ګلدین شکروال.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترمه، دغه تشپنامه طالبان تقاوت ته حرام وي، دا سمد نه پیږدي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د ښکلي چنو نه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، خو بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دا خبرونه دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختي وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینه ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې عمله په خدمتونو کم او خلک په له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د افغانانو جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازرین امیري د افغانانو جون او خوځو ضرورتي اوستای له هغې تیر شپه په ټویټر لیکلي د خوځو د بشري حقوقو د مدافعانو په نړیواله تر افغانانو خوځو جون نور الهام بخون کې نمونه نشي موندل کېدی. د هغې په خبر افغاني خوځو جون د تعلیم کار او خپل کونیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. پرون د نومبر په 9 د خوځو د بشري حقوقو د مدافعانو نړیواله ورځ او د ملګرو ملتونو د خوځو برخي په اعلامیه کې د افغان او ایرانی میرمنو سرورتیا ستایلی ده. په کوټه کې یو ځان وژونکي کې 14 درې تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر شوې ده. د پولیسو یو چارواکي خبري اعلان ته وویل چې په مړو شوو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک TTP منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې پوره چلانو کړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی او بندي پای ته رسولی او خپل جنګیالیو ته امر کړی چې د ټول هیواد په کچه حمله وکړي. روسیه له متحده ایالاتونو سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات د هغه څه په خاطر وزندول شو د مقابل لوري په چلن کې جدي اختلافات د اوکراین د جوړې پر سر کړکیچ بدل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف پرون ادعا وکړه چې امریکا غواړي یوازې د نوي سټارټ اپ په نوم د تړون په رڼا کې د اټومي وسلو پر تفتیش تمرکز وکړي او د مسکو هغه غوښتنه د ده په وینا له پامه غورځېدلې ده چې غواړي د همدې موافقې په اساس د وسلو د شمیري د اړوند مشخصو مسایلو په اړه پکې بحث وشي. او د نړیټو غړو هیوادونو شمنه کړې چې د اوکراین د انرژي د حقوق تاسو په بیارغونه کې مرسته وکړي چې د روسي په حملو کې سخت زیان من شوې دي. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو غوښتي چې د برېښنا د لیک د ځنګړو تجهیزاتو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي څو خپل د برېښنا سیستم بیا ورغوي. د نړیټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې په خپل غونډه کې وویل چې د اوکراین د انرژي د تاسو د ترمیم په هدف د اړتیا وړ تجهیزاتو په ګډون له دې هیواد سره په خپل مرسته کې زیاتوالی راولي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږي پرته د نشئی موادو په اړه د سروي کولو حق نه لري.
نه انجوګان موثرې وي ډیر او نه حکومت. خو په اوسنی حالت کې امریکایانو ته یا نور خلکو ته دا مشکل ده چې د انجوګان نه پرته د بل چا سرکار وتی.
په یو راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري.
غزاش یکم کم از
زیاتره
وړي یو څه کم دي ډېرې ناروغان د خړو لکم والی شکایت کوي مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي
دا چې نشي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي
کله چې د دوامدار اندسه په مدمن شکل پاتې سی کې د شي د هموریت کانسر یا د سرطان په څو ګرځي
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وای چې د معتاد گاونډي کر میتل جګړه او جنجال وی
د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي د ری وخت د میرمن او خاوند منځ کې جنجال وی د دوی ژوند ډیر زیات تاریخ وي همیشه
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
زویا تاسو شایسته جلی می ته ته پیدا کړی ده چې په توج باندې کې بجې نه ویلې ده
ملالۍ دانجلې تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل لري
اوس خبرونه په راپور پیل کوو د طالبان حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2022 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولی ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنوي اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له 68 څخه استفاده شوی او شمیرې هم تخمینی وي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري
د ملګری ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2022 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ په دې راپور کې شول شوی و چې پروان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5 ډیر سوې دی خو اوس طالبان حکومت د دې سروې په اړه خبرګون شوولې او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي د کورنۍ چارو وزارت ویاند د نافی ټکور ازادي رادیو ته ویل دا سروې د یو نو ډی سي د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونو لپاره چمتو سوې ده
موږ د ملګر ملتونو له نشي توکو جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنۍ چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي
د ملګر ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سروې ښيي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوی و او له دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوی دی دا سروې د یو ان او ډی سي ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې و په دې سروې کې د سټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوی او پایلې په تخمینی ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت شي د طالبان حکومت ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سټلایټ د تیر کال لارزورونو او شمیرو څخه کار اخیستل شوی دی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی د نشي موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤول اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب را نه کړ له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي په خوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي خو دې زیاتوي چې د طالبانو حکومت هم د نشي موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري
هم حکومت هم انجیوګانې کله نا کله نه انجیوګانې مواصره وي ډېر او نه حکومت خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سرکار وکړي ځکه حکومت په رسمیت نه پیژني او حکومت هم دا کپاسیټي لري چې دا ټولو شانو ته صحیح ځواب ووایي انجیوګان یو څه کپاسیټي لري په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ تر یو کال ډېر وخت تیریږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید مانا کول هم شپږ میاشتې رسوي دي خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور شوی
د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا ضربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېری انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډیریږي، او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډیره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز دی چې لسګونه ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سره راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریشې لري. سمت 42 راهیس په دې مرکز کې بستر دی، اوس د نشې پرېښودلو پړاو ته داخل شوی او اشتها یې هم ډیره شوې ده. سمت وایي دی د زهرو ایستلو په پړاو کې دی، او په دې پړاو کې وجود ډیرو خوړو ته اړتیا لري، خو په دې مرکز کې کافي خواړه نشته.
خواړه یو څه کم دي. ډېری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډېره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا ضربستریز روغتون یو بل ناروغ ګل زمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکوونکي هم د امکاناتو د نشتوالي له امله شکایت کوي. ګل زمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغیزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورته کمزوري دي. پنځه ورځې صحیح تیر موټر بیا پنځه ورځې ولاړې بیا مرض کمرو ور غریبان راځي. یو سره ورځې کور خرچ نه تر ورځې تنخواه ساتي یا بل څه ساتي.
په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی او روغتیایي مرستې هم بندې شوې، او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50% ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخل بستر خدمات هم تر نیمایي لږ کړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وایي که څه هم د ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له خوا له دوی سره د مرستو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. آینده کې د ژمي کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک دپاره مشکل لرو، دوا دپاره مشکل لرو. دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخل بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې مهال شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا پوهیدلست نشه کول په نارینو او ښځینو کې د شنډتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد مواد یو کس استعمالی نو دغه اوټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوریو او ور سره ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي. بل هغه ټاملې دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې بیا مختلف ایجنسی غدوات موجود دي، مثلا پروسټار غده ده، بارټولین غده ده، په ښځو کې مختلف غدوات دي، په نارینه کې مختلف ایجنسی غدوات دي چې هغوی د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو دپاره، ښځینه تخمې ته د رسیدلو دپاره، د ده د انرژۍ دپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عاملو د ساتلو دپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازی هغه هم په نارینه کې او هم په ښځینه کې دغه نشه یي مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجه نه د شنتوب باعث کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشئی مواد ډیر استعمال شي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیر او آن دا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشې تر پریښودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په څلیر ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، دین بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه څوک سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغۍ باعث ګرځي، هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه خلک چې غذا په شته شکل باندې اخلي او ژوي نه خوله کې، نوموړی ناروغۍ باعث ګرځي.
تاسو ته متادیونه خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دا شان استعمالوي، یا څوک پوډر هیروئین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا پام اصلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه دی چې پام اصلا کې د شپدوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پکټوریا یو دم دغه ده چې یوروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دی، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي، هلته بیا هذا مجد ته شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو او ته د هغه د پروستاتیک سم حرکت نشي کولای، چې سم هغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي، د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فطر نه د پور تر یو لته پور د خپل حرکت کوي تاویږي، هغه چې کولمو حرکت نه وي، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشه یي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کې، ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزاب او د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشه یي مواد دي، دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي، کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه شي، تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم او جذب تر څو ترسره شي، نو هغه ته خل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دوی د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سم دوا یې واخلي، نو هغه باید ګرځي دوی کې د دغو په نسبت باندې کې واقعیت زیات دي.
د دې قبضیت لنډمهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
یو خدا دا چې کله دغه ناروغان ځي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي هلته پانل کانال کې موږ یو غده لرو چې د هیموریډ په نامه د په هم اصطلاح خلکو ته بواسر وایي هغه د التهاب باید کړي ځکه دوی دور وهل کوي هلته کله دغه غیته مواد ډېر کلک وي تاسې ورسره کله دماغتي غشا ګرم سره لګېږي هغه د هغې د لپچر یا د وینې کېدلو باید ګرځي ځکه دا خپله غیته مواد چې دي دا هم یو نو میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي د هغو د بعد بواسر باید ګرځي ځکه کله چې هغه پر نشتې شکل باندې قبضیت تداوي نه شي بار بار مخاطي غشاګان لپچر وکي یا دغه زخمي کوي او زخمي کېدل څخه وروسته ناروغ ته وینه بعدنه پیدا کیږي دوامدار او کله چې د وینې زیات ځای وسي نو د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي بالاخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي کله چې دا دوامدار همداسې په مضمون شکل پاتې سي کیدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي
که څوک نشي مواد پرېږدي دا قبضیت ورسره ورکی کنه وامدار د سر پاتې کی
که نور اراد ولې نه لري خاص هم دغه د قبضیت د وجې یو د احتیاط د وجې باندې رامحسوسته وایي قبضیت وي نو د یو هفتې پورې یا پنځه ورځو پورې دوی په ډیریا یا اسهال باندې اخته کیږي دا کومې انتاني علت نه ده هغه څوک چې نشه یي مواد تر کړي وي د هغو کې په دې خاطر باندې دودی دغه اسهال پیدا کیږي ورته ځکه هغې تر کړي د کولمو حرکت زیاتیږي که چېرته د معدې زخم ولري که چیرته د معدې میکروب ولري که چیرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري که چیرته بواسر ولري نو یا د بواسر له امله که انی کانال ساحه التهابي شوي وي او کینسر یې ورکړی وي د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوي وکړي ولې دغه شینس رامنځته شوي قبضیت رامنځته شوي د کوم د احتیاط له وجې ده نو هغه بالکل ښه کیږي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 12:15 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. نشه یي مواد د نورو ځانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنۍ جنجال سبب کیږي. د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپل وداسي معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپلې میرمنې او اولادونو سره جګړه وی او کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي ده. دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به خپل د فیض الله لخلي واورو.
د مون کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي. هغه معتاد چې ده د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده. همیش کله چې ماخام کیږي نو د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. د ری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي، میرمنې وهلې وي، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه. نو ماشومان چې دی هغه سبای لیږي کار ته، هغوی بوټ پالیشي کوي ښار کې، هلته بوټونه رنګوي، او میرمنې چې ده هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې یا د پیسو مقابل کې یا د زاړو کالو مقابل کې د خلکو جامې وینځي یا کوټې ورته پاکوي یا هم کلا او بعضې کارونه ورته کوي. نو خپل معتاد چې ده هغه سبه یوځي ماښام راځي په نشو سیانو سری. کله چې زه دوی ته ګورم ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي. نور اوس فعلاً ژمی هم راغلی ده او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي دا هیڅ هم نه لري. نو کله چې سبا یې راځي کېږم دوی لمر ته کینی او لمر ته ځان تود کی، یعنی دغومره حتی د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده. د موږ همیشه کوشش وسره کوو چې هغوی ته کومک وکړو خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي. یو وارې یو چا دوی ته بعضې لږ څه قیمتي کالي او شیانې ورته ورکړي وو چې هغه دغه خپله د معتاد کس راغی، د میرمنې دا جامې او ورسره بعضې د کور لوښي و دای ته واخیستل او وی وړه بازار ته خرڅ کړه او ځان ته پی نشه یي مواد واخیستل. دوی سره انسان کومک هم نشي کولی ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي. نور موږ هم دومره کوشش ورسره کوو، هغه ورسره کوو، کومک ورسره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابره کړو چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړه وي او دوی ګرم وي.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې زینبی د خپل زوی بشیر لپاره یو خایستنجلی خوخه کړی ده، خو کله چې د دینجلی خبره بشیر ته وریادوینو بشیر په قهر کې وای چې بیخس پینګیرای کېګم لدینجلی سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې لدینجلی سره واده نه کوي اصل کې څه څه دا ورسته بچ پیخسی دا په ډرامه کې واورو.
سلام
علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاست؟ بخیر راغلی.
ښه سره جوړه یې.
راځه خوري دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خورته کیده. سمه ده موري،
سپین کلی ته تللی وم، ډېره تږی سوم، مال ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم.
خدای دې راوله لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه.
سمه ده موري، دا د زما
خوري. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بده سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه، مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي.
ها دادا دی، اوبه می راوړي.
خیر اوسې لوري، خدای دې شه بخدل کی.
ښه خوري، اوس داره ته وایه چې شین چای چې کې کتور.
خوري چای نه چشم، تکلیف ما کوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی، اوس دوستی دم کیږي.
خیر اوسې، خدای مو روزي دې راک.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کو.
ډوډۍ مو نوش جان سره کور ته زما چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځم، بیا راځم له خیر سره. وای یو ورځ دید بل ورځ شناخت.
هر وخت دی خدای راواله.
شه زن اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دی ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زوی ستړی مشه؟
خیر سه دی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سه.
زوی نن یو زری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زری دادی چې دا څه شایسته چلی می درته پیدا کړی ده چې په ټوش باندې کې به نه ویلې ده.
دا خو خزیره دی
موري. زه خو نه ما خبره دنجلی څوک ده
موري؟ ملالای خو وای دنجلی څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بیا ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژیړې وي، خو دا انجلۍ شایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شو چې دا انجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پیاخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو. بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هر ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویا زما خو زړه ته نه لویږي چې دا انجلۍ د تریاکي وي.
مورې یوازې د انجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Yeah.